باندې ډېر منفي اغېزې لري.
د ژوندون په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله پلار له کوره وشړلم.
تقریبا و کال تیمورشاهي کې مې کار وکړ، اروپې ما کور کې نه دا ور کړی.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې د احمد خان په نوم د یوې امنیتي پوستې قمندان د نشه یي موادو قاچاقړونکو ته لوی سرخوږی وي، خو امیر یې پوسته یې بل ځای ته وړي.
قمندان صاحب، موږ ولې پوسته دلته راوړله؟ دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره، موږ دلته څه شی ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نه شو ویلی.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. طالبان ډاډ ورکوي چې د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په صورت کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید صفر سي. د طالبانو مقامات وایي دوی هڅه کوي چې بزګرو ته د بدیل کښت وړاندې کولو له لارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید مخه ونیسي. له بلې خوا د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د بهرنیو چارو وزیران وایي دوی به په دې شرط له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي چې د افغانستان راتلونکی حکومت له نشه یي موادو سره جدي مبارزه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
لږ تر لږه له 2009 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو راپورونه ښیي چې د افغانستان ډېر کوکنار په هغو سیمو کې کرل کېږي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي. خو اوس چې طالبانو د افغانستان ډېرې سیمې نیولې، افغانانو او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې بریالیتوب د نړیوالې ټولنې په مرستو پورې تړلی دی. که نړیواله ټولنه بزګرو ته بدیل کښت وړاندې کړي، په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر سي.
موږ و خپلو هیوادوالو او نړۍ ته ډاډ ورکوو چې تر دې وروسته به افغانستان د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید مرکز نه وي. خو له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. باید نړیواله ټولنه زموږ سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي چې بزګران نور تریاک ونه کړي. که موږ وکولی شو چې بدیل کښت وړاندې کړو او مؤثر ګامونه واخلو، انشاءالله چې په نږدې کلونو کې د کوکنارو کښت او تریاکو قاچاق صفر کیږي.
د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبې په ورځ د افغانستان پر وضعیت په داسې حال کې بحث وکړ چې د طالبانو لخوا یو په بل پسې ولایتونه پایتخت ونیول سو. د دې غونډې په اعلامیه کې راغلي چې د دوی د مرستو دوام په افغانستان کې د نوي حکومت لخوا له نشه یي موادو سره په مبارزه پورې تړلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو یو کال مخکې د بدیل کښت په برخه کې خپلې مرستې بندې کړې، او دوې اونۍ مخکې هم برتانیا د نشه یي موادو له قاچاقونکو سره د مبارزې په برخه کې له تخنیکي همکاریو څخه لاس اخیستی دی. د مشرانو جرګې پخوانی غړی ګل احمد اعظمي وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام په دې پورې تړلی چې د افغانستان راتلونکی حکومت یوه جامع او مشخصه ستراتیژي جوړه کړي.
څرنګه چې اوس واکمنی دی و تحریک په لاس کې ده، د دې امکان ډیر دی چې له نشه یي موادو سره جدي مبارزه وشي. د مبارزې تر ټولو لومړی او غوره لاره جدیت دی. باید یوه جامع او مشخصه کړنلاره، پلان او ستراتیژي جوړه شي. له بزګرو سره مرستې هم د کوکنارو د کښت مخه نیولی شي. که دا کارونه په عملي ډول ترسره شي، نړیواله ټولنه به هم له افغانستان سره مرستې وکړي او د دواړو خواوو ترمنځ به اعتماد هم پیدا شي.
د امریکا متحده ایالاتونه له 2003 میلادي کال څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې نږدې 9 میلیارد ډالر لګولي. خو د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار وروستي راپورونه ښیي چې اوس هم د نړۍ په سلو کې 50 تریاک یوازې په افغانستان کې تولیدیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې ذبیح الله مجاهد وایي د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په صورت کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر سي.
آیا پوهیدل است چې په معتادینو ملندې وهل او هغوی ته په سپک سترګه کتل پر هغوی څه ډول ناوړه اغیزه کوي؟ په دې اړه به د ډاکټر واحدالله کوشان خبرې واورو.
احتیاط
خپل د کریمې یو استګما یو لکه د ننګ ورته ګوري. مثلا موتاد پوډري خلک ورته وایي، مثلا یو نفر موتادي تداوي شوی هم وي د چوک سر ته لاړ شي مسورکاري ته وایي ته موتاد نور ته 200 ورکو تا ته 100 روپۍ ورکوو. یا مثلا ډېر فامیلو کې چې میراث تقسیمېږي وایي ورکې که چې دا بیا پوډر ونیسي کې د حق حفظ وي تر څو چې ته ښه مطمئن نه شو باید د حق ورته ورنکړي. دا خپله ده ته یو ناامیدي پیدا کېږي، کېدای شي چې لاړ شي مخدره موادو پسې. ګوره د استګما په مجموع کې د مملکت په سطحه باندې ده ډېر قوي کار پکار ده. دته هم د رسانو له طریق نه، هم د مکاتبو له طریق نه، هم د ملا صاحبانو له طریق نه، د مسجدونو د منبر له طریق نه، چې د خلکو ذهنیتونه روشن شي چې احتیاط یو مریضي ده، تداوي لري.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ځینې معتادې ښځې تر درملنې وروسته له خپلو معتادو میړونو سره ګډ ژوند نه کوي او ځینې جلا کېږي. د احتیاط د درملنې ډاکټران وایي چې ډیری ښځې د خپلو میړونو لخوا په نشو باندې اخته کېږي، ځکه نو تر درملنې وروسته هم نه غواړي چې بیرته له خپلو معتادو میړونو سره یو ځای شي. په دې اړه نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د میرمن چې خپل مستعار نوم ګلالی خي، ازادي راډیو ته وویل چې له دوو کالو راهیسې د نشي پرېښودلو هڅه کوي، خو میړې د درملنې مخه نیسي. دا وایي چې څو ځله یې نشه پرېښودله، خو میړې بیرته په نشو اخته کړه. اوس چې ګلالۍ نشه پرېښي او روغه شوې ده، وایي چې دا ځل یې هوډ کړی چې له میړه څخه جلا شي او د خپلو اولادونو روزنه او پالنه وکړي.
ما خپله پریکړه وکړه چې نشه پرېږدم. لومړی مې میړه نشه پیل کړه، وروسته یې ماته لږ لږ نشه یي مواد راکړل او زه یې هم ورسره معتاد کړم. دا چې دوه اولادونه لرم، خپله مې د نشې پرېښودلو پریکړه وکړه. میړه مې نه غواړي چې نشه پرېږدي. دوه ځله مې بستري کړ، خو کله چې له روغتون څخه رخصت شي بیرته نشې ته مخه کړي. تر څو چې سم جوړ نشي، ګډ ژوند نشم ورسره کولی.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له معتادو میرمنو سره د مرکو پر بنسټ څرګنده شوې چې ډېرې معتادې ښځې خپلو میړونو له دې ډاره په نشو اخته کړي چې ورڅخه جلا نه شي او له دوی سره پاته شي. ډاکټران وایي چې نارینه معتادین ځکه خپلې ښځې په نشو اخته کوي چې په راتلونکي کې د دوی د نشو مخه ونه نیسي او دوی په خوندي ډول نشه وکړي. په دې اړه ډاکټر ماروخ صافی وایي چې د معتادو ښځو تر درملنې وروسته د هغوی معتاد میړونه هڅه کوي چې بیرته ورسره یو ځای شي او د دې تر څنګ غواړي چې هغوی په زور په نشو اخته کړي. همدا وجه ده چې ډېری معتادې میرمنې تر درملنې وروسته له خپلو میړونو څخه طلاق غواړي.
ډیری ښځې تداوي کېږي، بیا نشه نه کوي، خو میړونه یې نشه نه پرېږدي او ښځې د طلاق غوښتنه ځینې کوي. کله چې موږ له دې ښځو څخه پوښتنه وکړو، وایي چې ما اوس نشه پرې ایښي او روغه شوې یم، بیرته پر هغه لاره نه ځم، نه غواړم چې بیا بدمرغه شم. میړه مې نشه نه پرېږدي، که کور ته ورشم بیرته مې په زوره په نشه اخته کوي.
د ډاکټرانو په وینا په ځینو حالاتو کې معتاد میړونه خپلو معتادو میرمنو ته طلاق ورکوي، خو تر درملنې وروسته بیرته ورسره یو ځای کېږي. فاطمه یوه له همدې معتادو میرمنو څخه ده چې میړې طلاقه کړي، خو میړې نه یوازې دا چې نه غواړي بیرته ورسره یو ځای شي، بلکې غواړي چې په نشوي هم اخته کړي.
معتاد سو ما خاوند کور ووته، یار څه چې و ټوله خرڅ کړه، نه پدار نه مادار و هیڅ کس نه و. دغه دم زما وارثم نه و. د ماته جواب راکې ولې و ګوته لاس ګوته درته لګوم. اول ما ورته ویل زه د معتاد ګوته نه قبلوم. کله ما ګوته ولګول ستا ګوته بیا قبلېږي. سړي لاس ګوته راته ولګولې. زه عمل مې پاتې سو چې ولاړم، بیا ما هم خاوند راته شیطان سو قبرستانو کې ونیوله. م سرای شمالي بازار کې کور دی د راته ویل ښځې خیر ځواب و.
دینی آلمان وایي که کوم معتاد میړه خپلې ښځې ته پر یوه وخت درې ځله طلاق ورکړی وي، په دې صورت کې تر درملنې وروسته له هغې سره نشي یوځای کېدی. په دې اړه مولوي احسان الحق حنفي وایي
هغه خلک چې معتاد دي او یا میرمنې معتاد دي، دوی د میرمنو د اعتیاد په وجه باندې یا د مشکلاتو په وجه باندې هغوی ته طلاق ورکوي، او بیا چې کله روغ شي، صحت پیدا کی، بیرته دوی ورسره په یو نوي شکل باندې ژوند اختیاروي. د اسلام د سپیشلی دین نظر په دې باره کې همدا ده چې دغه خلکو طلاق زجرن واقع کیږي، ځکه داسې یوه نشه نه ده چې په دوی باندې چا په زور کړی ده، بلکې دا دوی په خپله خوښه باندې دا کارونه کوي. نو لہذا کم خلق چې خپلو میرمنو ته طلاق ورکی او دا میرمن د تداوی نه وروسته روغ شي، نو دغه خاون په هیڅ صورت حق نه لري، په دې شرط چې درې طلاق یې ورکړي وي. نو درې وړه طلاق ور باندې واقع دي، حق نه لري چې دای بیرته له خپل میرمن سره یو ځای شي.
نشه یي موادو د ګلالۍ او فاطمی په شان ډېرې میرمنې له خپلو کورنیو څخه جلا کړي دي. دغه ډول میرمنې اوس دې ته چمتو نه دي چې له خپلو پخوانیو معتادو میرونو سره ګډ ژوند وکړي. د دې ډلې څخه ځینو میرمنو له خپلو میرونو څخه طلاق اخیستی، او ځینو یې د اوسېدو ځای نه لري او له کړاوونو ډک ژوند تیروي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې معتادې میرمنې تر درملنې وروسته له معتادو میړونو سره ګډ ژوند نه کوي.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونه څه نه دي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ په تطبیق دولت پاتې راغلی ده.
هلمند جنګ یعنی د مواد مخدر جنګ،
د میشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، حتی خامخا قاچاقبر کې حتی ګټې کارخانې موجودې وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. تیبي ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د نشي موادو د ډیروالي یو لامل د بیلابیلو نشي موادو د کیفیت ټیټوالی دی. دا چې د ټیټ کیفیت لرونکي نشي مواد پر معتاد څنګه وړاغیز کوي، د بی کیفیت نشي موادو د معتادینو درملنه څنګه کیږي، او څنګه کولای شو چې د ټیټ کیفیت نشي موادو مخه ونیسو، په دې اړه مې د نشي موادو د درملنې له یو متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې، او په پیل کې مې پوښتلې چې څه ډول نشي مواد د ټیټ کیفیت لرونکي بلل کیږي.
نشی مواد بی کیفیت مواد هغه مواد چې مثلا هزار ډیری متد کله چې استفاده کی زریم خرابایي خیم نه نشکی مواد دوزم پکې زیاتیږي، دا د غوی په شبه باندې بی کیفیت مواد ده.
د ټیټ کیفیت نشی مواد د لوړ کیفیت په پرتله پر موتاد څه ناوړ اغیز لري؟
د ټیټ کیفیت لرونکي مواد د هغه په ترکیب کې نور کیمیاوي مواد شامل یا صحیح نه تشبیه کیږي، مضر مواد زیاتی، زهري مواد چې ډیر تاثیر کوي هغه صحیح نه تشبیه کیږي. د دې لپاره ناوړه اغیزې د ټیټ کیفیت یا بدون تشبیه موادو ډیر د نسبت لوړ کیفیت مواد.
د بې کیفیت نشه یي موادو معتادینو درملنه څنګه ده؟ اسانه ده که ګرانه ده؟
مجموع که مشکل ده، ترکیب کې څو مواد ده، نو دې لپاره د منفي اغیزې ډېرې، یعنی خپل دماغ ډېر متاثر وي، مختلف رواني امراض منځته راوړي، دغه درملنه لږ ډېره مشکل ده. لوړ کیفیت مواد ده، نن سبا په بازار کې هیروین ده یا مثلا شیشه ده، همداسې کنابیس یا چرس ده، او نور استاکزی یا د تبلیت کده، په مجموع کې کیدای شي چې دغه ټیټ جوړ شي، ټیټې ارزانی او لوړې قیمتي.
د ټیټ کیفیت نشه یي مواد معمولا ارزانه وي. آیا د نشو د ډیرېدلو یو علت به همدا د ټیټ کیفیت نشه یي مواد نه وي؟
هر څومره چې ارزه ډېر وي، ارزانه تقاضا هم باندې رول لري. نو که چیرې مثلا مختلف مخدره مواد قیمت ټیټ وي، هغه څوک چې استفاده کوي هغه نه پوهیږي چې د کیفیت څنګه ده، ولې چې هغه لابراتوار کې نه ده تجزیه شوی، هغه خبر نه ده. مقصد هغه په دې تمه چې دا ښه مواد دي. متدین تاسو ته معلوم ده چې اکثریت پیسې نه لري، اکثریت اقتصاد خراب ده، نو هغه ارزان مواد پرسې ګرځي. نو کله چې ارزان مواد لاسته راوړي او استفاده وکړي، هغه ناوړه اغیزې ډېر ده. کېدای شي چې مثلا جامعه کې سبب د پیشرفت احتیاط شي. فلم په افغانستان کې چې دغه کټګوري شي دغه مواد ښه ده دغه مواد ښه نه ده، داسې موږ مشخص یو سیستم نشته، لابراتوار نشته، تحلیل تجزیه شي او په زمونږ هغه مرکبه مواد ورته معلوم شي کوم مواد ده کې ده، بیا مغسې د تداوي چارې ورته تنظیم شي. مثلا یو په هیروینو کې موږ ته چې مریضان راځي څو رقم اراض و علایم لري، لس نفر دغه لس نفر د ترک علایم سره توپیر لري، نو دې نه معلومیږي چې دکې مختلف مواد دي مختلف اراض و علایم لري، نو کېدای شي چې مواد کیفیت هم مختلف وي. داسې یو مرجع او مرکز نه شته چې د تحلیل کې الایس کړي چې کوم باکیفیت ده او کیفیت یې څنګه.
ستاسو په نظر علت یې څه ده؟ ولې تر اوسه پورې موږ په دې نه یو توانېدلی چې دغسې یو لابراتوار ولرو چې هغه مواد تجزیه کړي او ټیټ کیفیت او د ښه کیفیت درلودونکي مواد معلوم کړي؟
دغه لابراتوار تحلیل او تجزیه بین سکتوري مثلا د صحت عامه وزارت داخلي محترم وزارت دوی مثلا دنده ده چې داسې لابراتوار جوړ شي. دا ډېر ګران وي دغه لابراتوار جوړېدل چې تر اوسه نه ده جوړ شوی، دا هغوی پورې اړه لري چې نه پوهېږم چې دوی ولې تر اوسه نه دی جوړ.
څنګه کېدای شي چې د ټیټ کیفیت نشه یي موادو مخه ونیول شي؟
نور مملکتو غونده باید لابراتوارونه هر مواد چې بازار ته راځي منظم شکل سره تحلیلیږي او تجزیه کیږي، چې متاسفانه په افغانستان کې موږ نه لرو داسې لابراتوارونه. امید ده چې په آینده کې موږ داسې لابراتوار ولرو چې هر مواد چې راځي د تحلیل تجزیه شي، ترکیب یې معلوم شي، د ترکیب په مطابق هغه تدابیر پلان به ورته جوړ شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې ورده. د لغمان ولایت دیرس کلن ژوندون په 13 کلنۍ کې نشاله چرسو څخه پیل کړه او تر خیخي پوري ورسید. دی وایي چې تر نشې مخکې مې خیاطي کوله او ښه ګڼه ګوڼه مې درلوده، خو د نشو له امله مې هر څه له لاسه ورکړل. دا چې ژوندون ولې معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
13 کلنه ما چرس مې شروع کړه، تقریبا 13 کاله کېږي چې چرس وهم. دغه بد خلکو سره چې کېناستېدلو په دې غم واوښتلو، تونی سه او دوت وهه، تونی سه او دوت وهه انډیوالانو د لاسه. پس له 13 کاله راغلم تیمورشاهی ته، تیمورشاهی کې مې خیاطي و دې کې بیا په شیشه واوښتلم. هسې شیشه کې چې په دې راغلم چې یو بله ملګری مو پوډري وغه، دا مې تداوي ته وړه لغمان ته. دو شپې دو ورځې شفاخانه راته وخت ورکړل، هغه په کور کې مې وساتله. پلار هم را سره جنګ وکړه، وایي څه خلک ته کور ته راوړې، لږ ملا راوړه، قاري راوړه، بل راوړه. پلار خو سر ته ملار نه و، او ور هغه سره مې یو څو دمه چ ووهله دا شیشه وروره په مغسې. خدای راوسلم نو دوه کاله تخته مې شیشه ووهله. مخکې مې وروره ورځ کې شپږ جوړې مخکې ګنډله. دا نشه چې باندې راواوختلم، درې جوړې باندې وسه نه و چې ما درې جوړې هم ګنډله. سلیری ساته نشه مې کوو که مې کار کوو. دکاندار بیچاره بس دکان راته خوشی کړی و، خپل دکان راته جوړ کړی و، شاگردان کاریګران را سره کار کوو، درې څلور کاریګران. داسې وخت راغی چې وروره دکان یې په نیمایي خرڅ کړو، زه یې وشړلم. دا پوډر چې ده وینه خوري او شیشه چې ده هډوکي خوري. چې اوسوک درته خبرې وکړي هغه خبره در باندې بده لګېږي. هغه ځای پرېږدي، وایي داسې ځای کې اوسم چې غیر د الله نه او زه نور بنده ذات هلته نه یي. تقریبا و کال تیمورشاهی کې مې کار وکړو، اوه روپۍ ما کور کې نه ده ورکړی. ده پلارم کور نه وشاړنو مې زما اوس نو هېڅ په درد نخورې. چې مور او پلار به نه و کور کې، یا به ویده و غرمې کې، یا به وروره یو چېرته یو شی هر شی چې کوو ځان ته م کار ویستله. مصالحه دغه دیګي و، دغه کاسې و، دغه شیان م کور نه ویستله خرڅولم. هغه چې وروره دوه درې زره کېده، په 200 په 300 م ورکوله چې خپل کارم به اجرا کوو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په خاطره کې مو واوریدل چې د محمد ولی په نوم یو معتاد د نشول عمله پلار له کور څخه شړلی و.
زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې احمد خان پر یوه لاره د امنیتي پوستې قومندان وي، او د نشئی موادو قاچاقړونکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی وي، خو امیر یې پوسته یوه داسې ځای ته وړي چې هلته نه سړک او نه هم کوم کلی وي. احمد خان تعجب کوي چې د ده پوسته ولې دې ځای ته راوړل سوه، خو ناڅاپه یې په زړه کې یوه نقشه ورګرځي، دا چې دا به څنګه نقشه وي او وروسته به څه پېښه شي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
لیمه لوری؟
بله پلارا.
څوک دی؟ چا سره خبرې کوي؟
حاجی انور اکا دی.
ورته ووایه چې راځه.
ښه پلارا.
السلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم حاجی صاحب انور خان، ستړی موشي، په خیر راغلی.
په خیر یو سه، په خیر یو سه.
راځه راځه دغه ځکینه، خدای دې خیر کی، څنګه دې په دې شنه ساعت کې موږ یاد شولو؟
جنرال صاحب ته خو خبرې چې زمون کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لا ښه یم، تا ته دا د سهار په خړه راغلی یم.
بس زه پوه شوم. ښه، دا راته ووایه چې څه مشکل دی؟
مشکل دا دی چې ستاسو یو امنیتي پوسته موږ ته مزاحمت کوي.
کومه پوسته؟
هغه پوسته چې یوه میاشت مخکې زمونږ د تریاکو یو قطار نیولی وه.
ښه، هغه د قومندان احمد خان پوسته ښیي.
هو احمد خان ښیم.
ریښتیا هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډېر سخت دی، ټول قاچاق بران زنی تنگ شوی دی.
نو پویگم چه و سور سر او کو؟
عجی زبان وار خانه، تو خو قاچاق باری دیر پیسی لری، یوه لارا خوی داره چه پیسی وار که.
پیسی خو وار که ما نیمانی، سو وارمی دی پیسو ورطا ویلی دی، خود دوم را بدو باندی لگیگی، لکه کنزل چه ورطا کوی.
نو تو ای چه چو کو؟
زما خود آس خواه ده، چه دا پوسته بل زای تا یوسا، دا سیزای چه لاری لگو خوی.
دا خوی خلاره ده، خو دا کار دوم را آسان هم نده.
جنرال صاحب، تا ته خو ګران کارونه هم آسانه دي.
آسانه خودی، خو مطلب چې ته سر خلاص کی.
جنرال صاحب غم مه کوه، دا نه پیسې مې راوړي دي، دا دې ورته وګوره، پوره لس لکه دي.
چې داسې ده، نور یې ماته پرېږده، بس داسې وګڼه چې دا پوسته همدا نن لرې شوه، تر دې وروسته بېغامه په دې لار خپل قاچاق کوه، خو ګوره زما برخه مه هېروه، لکه د نن همداسې مې خوشحاله ساته.
بس بېخي بېغمه اوسه جنرال صاحب.
قومندان صاحب، موږ ولې پوسته دلته راوړله؟ دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره، موږ دلته څه شی ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نشو ویلی. هغه پخوانی څومره مهم ځای و، د نشئی موادو د قاچاقو لویه لار وه، او هره ورځ به مو نشئی مواد نیول. خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته.
څنګه خبره؟
دا به وروسته معلومه شي، خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي، څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو.
چیرې ځو؟
راځه وروسته به پوه شي چې چیرته ځو. ته ژر ورشه پولیس تیار کړه.
په دواړو سترګو قومندان صاحب. قومندان صاحب، دا خو زموږ پخوانی پوستې ته راغلو.
هو، دا زموږ پخوانی پوسته ده.
نو دلته څه کوو؟
دلته د نشئی موادو قاچاقبرانو ته کمی نیسو. زه داسې فکر کوم چې زموږ د پوستې په تبدیلېدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی.
خو دوی لکه چې ما نه پېژني. ما ته هم قومندان احمد خان وایي، ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر. سرتېرو، په همدې دره کې پټ شئ، هغه لنډ موټر چراغونه ښکاري، لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی. ګنونه چمتو کړئ.
قومندان کماندار صاحب هغه د موټرو قطار رانږدې شو ولې ورته ګورو
ته لږ صبر وکړه زه خپله درته وایم چې اور
اوهو دا څومره لوی قطار دی هغه د وسلې م ورسره دي خامخا قاچاقبران دي
هو قاچاقبران دي بس اوس یې وخت دی پولیسو اور زلمی خانه دو دویل خواه دازی و داریده فکر که اما وصلوال تکتیده لیدی او طول مدر و داریدل درده چه واسو مدرونه گرو
سمان قماندار سب اوهو قماندان صاحب دا موټر خو ټول له هیروینو ډک دی
هو رښتیا هم چې له هیروینو ډک دی تاسو نور موټرونه وګوره زه به مرکز او خبریالانو ته خبر ورکم
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
شه ټول ملت ور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وحس
ملاقات اولی کې در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.